द वॉशिंग्टन डीसी ना द वॉइस ऑफ अमेरिका डिव रेडियो दे
السلام علیکم ګران اوریدونکو دا وایس اف امریکا ډیو رادیو ده نن د شورو ورځ د کال 2018 جون د میاشتې اتمه نیټه ده دا وخت پاکستان کې د سهار یتنی می افغانستان کې ته او واشنگتن کې د نهه ورځ د شپې یو لسنی بجی دي په دې نیم ساعت خبری خبرونه کې د تازه شپه په من هر کله وایم لاندې کوم مهم خبرونه اول سرټی کی د امریکا صدر بارک اوباما او د هند وزیر اعظم نریندرا مودی په سپینه ماڼۍ کې ترخه غری سیمه ایز امنیت او چاپیریال په اړه خبرې اترې کړې دي د امریکا په شپږو ایالتونو کې نن د ډیموکراتیک پارټۍ لخوا د صدارتي ټاکنو د نمائندګۍ لپاره رای واچول شوې په داسې حال چې میرمن کلینټن د پارټۍ نمائندګۍ د وړاندې څخه ګټلې او اروپایي عدالت خپله فیصله کې ویلي هیڅ کوم ملک د اروپایي ملکونو د اتحاد څخه په غیر قانوني توګه اوړېدلې کډوال بند کې نشي اچولی اوس راځو د خبرونو تفصیل ته د امریکا صدر بارک اوباما نن په سپینه ماڼۍ کې د هند وزیر اعظم نریندرا مودی ته بلنه ورکړې وه په دې غرض چې اقتصادي او امنیتي اړیکو په مضبوطولو او تیر کال پیرس کې د نړیوال چاپیریال په سر شوې لوزنامه باندې ورسره خبرې وکړي د امریکا صدر بارک اوباما د خبرو وروسته ویل چې په ناسته کې په دې خبرې وشوې چې څنګه پیرس کې د چاپیریال په اړه شوې لوزنامه عملي کړې شي د امریکایي صدر اوباما سره څنګه کې ولاړ د خبرو په وخت د هند وزیر اعظم نریندرا مودی وویل چې واشنگتن او نوې دلی په یو شمیر نړیوالو مسلو د یو بل سره همکاري کوي چې پکې اټومي وسلې تحفظ ترخګري او د چاپیریال بدلون د بحث لاندې راغلل د پیرس په لوزنامه کې تیر کال په دې موافقه شوې وه چې کاربن ګیس اخراج به دومره کموي چې د کومې سره نړیوال تودوخه دوه درجې راکوزه شي دغه لوزنامه په 55 هغه ملکونو لاګو کیږي چې د ګرد نړۍ 55% د ګیسونو اخراج کوي د پاکستان د وزیر اعظم د خارجه چارو سلاکار سرتاج عزیز ویلي د ملک دفاعي صلاحیت د سیوا کولو لپاره به هر ممکن ګام پورته کوي نوموړي سینټ ته د وینا په وخت دا خبره تیره ورځ کړې ده سرتاج عزیز په سینټ کې د سینټر جاوید عباسی لخوا په وړاندې کړې شوې قرارداد باندې د بحث په اخر کې دغه خبرې وکړې په دې قرارداد کې د هند په نږدېو کې د تیز ترین میزایل د مخه نیونکي نظام څخه د میزایل په ازموینه باندې بحث شوی و هغلی سرتاج عزیز ویلي چې سیمه کې د امنیت لپاره د پاکستان هڅې د کمزوري ونه ګڼل شي د ویل چې کمزوري ونه ګڼل شي د ویل چې د ملک ساينس فوهان او ماهران ملک ته د تمامو خطرو او چیلنجونو کلکه څارنه کوي د پاکستان د فوج د اطلاعاتو څنګه وایي چې د پاکستان راولپنډي ښار کې سیاسي ولسی او پوځي اعلی مشرانو تیره ورځ یو غونډه کې په قومي سلامتیا باندې خبرې اترې کړې دي په دې غونډه کې د پوځ د اعلی مشر جنرال اهل شریف نه علاوه د دفاع وزیر خواجه آصف د خزانه وزیر اسحاق ډار سرتاج عزیز د استخباراتي ادارې آی ایس آی مشر لیفټننت جنرال رضوان اختر او نور پوځي اعلی مشران شامل وو په غونډه کې په دې خبره اتفاق وشو چې د ملک دننه به د کوم دښمن ملک استخباراتي ادارو کارکونکي او د دوی سره د مرسته کوونکو به مخنیسي د پاکستان او چین ترمنځ لوی اقتصادي لارو د ملک ته رافي خارجي او داخلي چیلنجونو باندې هم بحث وشو د امریکا په صدارتي ټاکنو کې د ډیموکراتیک پارټۍ د نمائندګۍ لپاره هیلری کلینټن نن په اچول شوو ووټونو کې بریالي شوې ده او لومړی خزینه کاندیده جوړه شوې چې په صدارتي ټاکنو کې به د پارټۍ نمائندګۍ وکړي نن په شمالي ډکوټا ایالت کې د هغې مخالفه کاندید برنی سینډر ګټه ترلاسه کړه ولی په نیوجرسي کې هیلری کلینټن کامیابی ترلاسه کړله په منتانا او سویلي ډکوټا کې هم هیلری کلینټن د خپل مخالف کاندید نه وړاندې ده وړاندې داسې ویل کېده چې ګنې په کالیفورنیا کې به برنی سینډر بریالی شي او دغلته نه به ورته زیات استازي رای ورکړي خو داسې کوم امکان ښکاره نه شه په بروکلین کې میرمن کلینټن د ګټې وروستو امریکانیانو ته وینا هم وکړه اروپایي عدالت خپله فیصله کې ویلي چې هیڅ کوم ملک د اروپایي ملکونو د اتحاد څخه په غیر قانوني توګه اوړېدلې کډوال بند کې نشي اچولی په لکسمبرګ کې دغه عدالت ویلي چې د دې فیصلې تر مخه دغه نیوکه به نه کیږي او صرف هغه غیر اروپایي کډوال بنیولی شي څوک چې په کوم جرم کې ککړ وي او یا د وړاندې څخه د ملک نه د وستلو په پروسه کې وي د عدالت لخوا دغه فیصله کې د اروپایي اتحاد ملکونو ترمنځ په سرحدي پولو باندې د کډوالو نیول هم منع کړی شوی دی اسرائیلی وزیر اعظم بنیامین نتنیاهو په دوو میاشتو کې تیر ورځ په دویم وار د ماسکو سفر کړی او د روس صدر ولادیمیر پوتین سره یې لیده کاته کړی دی. د روس سره د امریکا د نږدې ملګری اسرائیل دا اړیکې په داسې حال خوږی شوي چې روس په منځني ختیځ کې هم خپې مضبوطی کړی دی. د روس لخوا د شام صدر بشار الاسد سره په مرسته پوځي کمپاین هیڅ د ختمېدو نوم نه اخلي. څه ورځې وړاندې ماسکو ویلي وو چې دوی به د شام نه عارضي توګه باندې خپل پوځ وباسي، خو لا تر دې د مکوم داسې عمل په نظر کې نه دی راغلی. روس د ایران سره هم اړیکې خې کړې دي، د کومې سره چې اسرائیل هم د اروپایي ملکونو ترڅنګ فکرمنده شوی دی.
د وایس اف امریکا ډیو ریډیو خبرونه مو اوریدل.
السلام علیکم ورانه خبر من اوریدونکو، دا د وایس اف امریکا ډیو ریډیو سهرنی خبرونه دي او لومړی د خبری خبرونه په برخه کې رازو واشنگتن ته چرته چې د هند وزیر اعظم نریندرا مودی د امریکا په سفر دی او څو شیبه وړاندې یې په سپینه ماڼۍ کې د امریکا صدر باراک اوباما سره ناسته کړې ده. په دغه ناسته کې د امریکا او د هند ترمنځ په اقتصادي او امنیتي چارو کې د اړیکو په سیوا کولو باندې خبرې اترې شوې دي او په نړیوال تودوخه باندې هم دې مشرانو بحث کړی دی. په دې حق باندې نور تفصیل د وایس اف امریکا راپور کې زموږ همکار زید خټک وړاندې کوي.
د امریکا صدر باراک اوباما نن په سپینه ماڼۍ کې د هند وزیر اعظم نریندر مودی ته بلنه ورکړې وه. په دې غرض چې اقتصادي او امنیتي اړیکو په مضبوطولو او تیر کال پیرس کې د نړیوال چاپیریال پر سر شوې لوزنامه باندې ورسره خبرې وکړې. د امریکا صدر باراک اوباما د خبرو وروسته ویلي په ناسته کې په دې خبرې شوې چې څرنګ به پیرس کې د چاپیریال په اړه شوې لوزنامه عملي کړې شي. د امریکا صدر اوباما سره څنګ تر څنګ خبرو کې د هند وزیر اعظم نریندر مودی ویلي واشنگتن او نوی ډیلی په یو شمېر نړیوالو مسلو د یو بل سره همکاري کوي چې پکې اټومي وسلې تحفظ، ترهګري او د چاپیریال بدلون د بحث لاندې راغلي. د پیرس په لوزنامه کې تیر کال په دې موافقه شوې وه چې کاربن ګیس اخراج به دومره کموي چې د کومې سره نړیواله تودوخه دوه درجه راکوزه شي. کچره هند دغه لوزنامه لاسلیک کړي نو دا به ډېره وړاندې عملي شي، نه چې اوس کال 2000 کې ټاکل شوی چې به عملي کیږي. د هند وزیر اعظم لخوا دغه حمایت یو پیغام هم دی چې په مختلونکي ملکونه هم د چاپیریال بدلون پر ضد مبارزې ته لیواله دي. د سپینې ماڼۍ ویاند جوش ارنست وروستو خبریالانو ته ویلي ګمان کوي وزیر اعظم مودی په دې یقین لري چې هند او امریکا هدف یو دی چې دغه لوزنامه دې کال عملي شي. د ماحولیاتي بدلون په اړه تحقیقاتي ادارې ورلد ریسورسز انسټیټیوټ څیړنکار انډریو لایټ چې د هند او ماحولیاتي بدلون په موضوعاتو د امریکا خارجه وزارت سلاکار هم پاتې شوی، وایي صدر اوباما او وزیر اعظم مودی ډیره ګټوره لیدنه کړي. دواړه دا یو اخلاقي مسله او روان نسلونو لپاره خپل ذمہواری ګڼي او دواړه د لړکې پرمختګ لیدل غواړي. خاغلی لایټ وایي دې مطلب دی چې د لړکې به دواړو ملکونو ترمنځ ښه همکاري مخې ته راځي. دی وایي تیرو دوو کلونو کې دواړو په ګډه د ماحولیاتي بدلون او توانایي 15 نوي پروژې خلاصې کړي. خو څېړنکاران دا هم وایي د پیرس لوزنامې لاندې هند ډېر لږ څه ته غاړه ایښودلې. دوی ګڼي هند او نورې نړۍ ته ډېر څه پکار دي چې نړیواله تودوخه د هغه درجې نه بچ کړي چې ساینس پوهان یې نړۍ لپاره خطرناکه ګڼي. هر څه که هند د توانایي او ماحولیاتي بدلون ځینې منصوبې شروع کړي، خو هم په دغه وخت کې کال 2030 پورې د کوئلینا توانایي جوړولو منصوبې هم اعلان کړي. د پیرس لوزنامه به هله عملي شي چې د نړۍ 55 ملکونو لخوا لاسلیک شي چې د نړۍ 55% زهرجن ګیسونو اخراج کوي. په دې کې د نړۍ تر ټولو غټ ملکونه امریکا او چین هم شامل دي او دواړو اعلان کړی چې دوی به دغه لوزنامه دې کال اخره پورې لاسلیک کوي. د ډیموکراتیک ګوند لخوا صدارتي زغل کې تر ټولو مخکې هیلری کلینټن د پیرس لوزنامې ستاینه کړي، خو د ریپبلیکن ګوند لخوا صدارتي کاندید ډونالډ ټرمپ وایي دی به یې ردوي.
د هند وزیر اعظم امریکا ته سفر په داسې حال کېږي چې نوموړي په نږدېو کې د افغانستان سفر هم کړی دی او په ایران کې هم د چابهار بندر پرانسته د افغانستان د صدر ډاکټر اشرف غنی تر څنګ په څو ورځې وړاندې کړې ده او په دغه سیمه کې د هند په دغه اثر رسوخ سیوا کېدو باندې پاکستان کې هم مطبوعات یو شمېر راپورونه لیکي او په دغه باندې بحث هم تود شوی دی. په دغه باندې د وایس اف امریکا ډیوه رادیو خبریال پیر زبیر شاه د نیویارک نه نور تفصیل څو شیبې وړاندې زموږ همکار نور شروان قلندر ته ویلې دی. نو راځئ چې د پیر زبیر شاه دغه څېړنیز نظر هم په دغه موضوع واورو.
سنگ په دې د جاینټ سټېټمنټ کې کیسه کړې ده چې اول خو دې دا ویلي دي چې پاکستان ته پکار دی چې کوم ممبئی حملو کې او په دا پټان کوټ اوس کوم حمله شوې وه کې کوم کسان انوالو دي په هغه کې دې هغه دې انصاف کټرې ته راولي. دین علاوه دې دا سم ویلي دي چې کوم دا ترهګر سکرینینګ وی هغه به دې یو بل سره معلومات شریکوي. دې دا سه کوشش کړی دی او دا خبره دا ایډیکیټ کوي چې کوم افغانستان کې او پاکستان او په انډیا کې چې کوم پاکستان رول دی هغه ډیر مهم دی په دې او په دې باندې دوی خبرې کړې دي. خو دین علاوه هغه دا میټینګ چې کوم دی دا صرف دې شته نه هغه کولو چې دا په پاکستان په حواله سره یا چین په حواله سره چې موږ سم روینو امریکای کوشش دی چې انډیا یو چین په مقابله کې یو جمهوری قوت او یو عالمی طاقت رامخ کی. نو پسې مې حواله سره عمده کې یو ذکر شوه دی او دین زیات کوم دی او وی دین علاوه نور دا غټه غټه خبرې دي چې کوم او وی د میټینګ فوکس و کې دا نیوکلیئر انرژي شو په امریکای شپږ ریاکټرې به جوړې یلته او دین علاوه اوبا صدر اوباما ویل دي چې دی به کوشش کوي چې کوم را روان میاشت کې دا نیوکلی سپلای ګروپ میټینګ دی هغه کې سفارش وکړي چې انډیا پکې شامل کړي.
پیر زبیر شاه صاحب د هند وزیر اعظم نریندرا مودي سو اپته وړاندې د ایران چا بهار سفر هم کړی دی په هغه ځای کې هم د 200 ملیون ډالر فوري اعلان کړی دی او بیا بل 500 ملیون ډالر سرمایه کاری کوي. افغانستان ته سفر کړی دی د دین وړاندې سعودي عرب ته سفر کړی دی اوس امریکا ته راغی څنګه چې د پاکستان د خارجي چارو سلاکار سره تاج عزیز اندېخلې سرګندې کړې وي چې امریکا د هند چې کمزې د چین په مقابله کې وړاندې راوستل غواړي. نو آیا دا واقعي هند دومره صلاحیت لري؟
بالکل هند خو ګوري یو خو هند د دنیا ټول نه غټ جمهوریت دی دا یو بلین نه زیات خلک دی هلته او دا اوس کوم ماهرین وایي معاشیاتو والا وایي چې هغه گروتھ ریٹ ټول نه تیز روان دی په انډیا کې او چې څنګه تاسو ویل لکه د مودی چې دلته راتلو دی نه مخکې دی قطر ته لاړو هلته ډېرې معاهدې وکړي هغه نه علاوه دی لاړو په سویټزرلینډ کې هلته د ډېر ښه استقبال وشو اوس امریکې ته راغی. دین علاوه هند افغانستان کې چې څومره سرمایه کاري او څومره ډیولپمنټ کار شروع کړی دی شپږ میاشتې مخکې هغه هلته تللی و هلته پارلیمنټ بلډینګ افتتاح وکړه اوس چا بهار چې کوم هغه د هغه افتتاح کړی ده. دین علاوه سکالرشپ ورکوي افغان سټوډنټانو ته هلته فوج ټریننګ کوي او اوس دین علاوه هلیکاپټر ورکړی وي او اوس کوشش کوي چې دوی چې کومه دفاعي تعاون د افغانستان سره هغه زیات کړي. نو واقعي هند ډېر په مخ کې روان دی او دا خالي اوسه پورې امریکا هم هند او نور دنیا به هند سره تعلق په دا ساتلو چې لکه دا یو علاقائي طاقت دی خو اوس هغه علاقائي طاقت نه مخکې خبره وترې ده. اوس هند کوشش دا دی چې ځان دنیا کې یو عالمی طاقت په تور پیش کړي او هغه لګیا دی هغه انویسټمنټ هم کوي په ملکونو کې چې کوم ګوان کې دي لکه افغانستان مثال شو او دین علاوه دلته امریکای کې تاسو کتل دلته د غټ استقبال شو سبب دی د کانګرس ګډې غونډې سبب د خبرې کوي او د پنځم وزیر اعظم چې دا وکړي دا د غټ اعزاز دی او دا داسې ښایي چې دا انډیا اوس یو عالمی طاقت جوړیږي لګیا دی.
یو دا چې په پاکستان کې د پوځي او سویلین چارواکو غونډه شوې ورته هغه کې ویل چې پاکستان نه به د بهرني ملکونو د استخباراتو سہولتکار چې کوم دی دا غي مخه بني سي. یو خو مودي د واشنگتن سفر کې بل خو د پاکستان له خوا د قسم خبرونه راځي ستاسو په فکر باندې پاکستان څه قسمه یری یا اندېښنې لري دا چرته هند طرف ته اشاره نه کوي؟
دا بالکل هند طرف ته اشاره ده چې کوم دینه مخکې کته سوچ کړی وي دوه ریټایرډ سیکټریان چې کوم ریټایرډ فوجیانو هغه دا بیان ورکړی و چې کوم چا بهار پورت ته ایران افغانستان او انډیا چې جوړوي هغه د پاکستان ته سکیورټي تھریټ دی نو دین علاوه دوی مخکې یو هغه انډین ایجنټ نیولې و هغه دی ویل چې ایران کې ناستو او پاکستان کې به داسې ترهګری سپورټ کولا. او اوس ریسنټلی که تاسو خیال کړی هغه چې کوم انټیریئر سیکټر دی هلته په بلوچستان کې هغه هغه اعلان کړی و چې هغه افغانان نیولي دي چې کوم به ایجنټانو او ترهګری به کولا. نو دا چې کوم بیان دی دا نن دا اشاره ده افغانستان او انډیا ته، او دا چې کوم ډی ویزټ دی هغه پاکستان دا الزام په انډیا لګی چې سمو تر هرګر کاروایی کیږي په کراچی کې، په قبایلو کې، په بلوچستان کې، هغه کې ټول انډیا او د افغان لاس دی پکې.
ډیره مننه پرزبر شاه صاحب،
ډیره مننه.
له پاکستان او افغانستان نه تازه خبرونه او تبصره.
د سولې نوبل انعام د سوات ملال
ډاکټر اشرف غنی نن د خپلې
د سیمې امنیتی ستونزې
د پاکستان او هند ترمنځ سب د کنټرول پکره.
اقتصادي خبرونه،
سیاسي او کلتوري حل زلې.
خو کابل اوس بدل شوی، د خرابات کوڅه هم
هر ورځ د سهار لنو د ماشام تر شپږو بجو لمشال رادیو.
د شام صدر بشار الاسد تیر ورځ خپل قام ته په وینا کې د شام دننه د مخالفه وسلوالو مرستیال ملکونو باندې نیوکې کړې دي، او د روس، ایران او د لبنان حزب الله د ډلو مستاینه کړې ده. کومې ډلې چې د عسکرو سره د حکومت پر ځای ساتلو لپاره د مخالفه وسلوالو پر ضد شام کې عملیات کوي. په دغې باندې د وایس اف امریکا راپور زموږ همکاره کلسوم کاکړ وړاندې کوي.
د سوریې د پارلمان نوو ټاکل شوو غړو د صدر بشار الاسد تعریف په داسې حال وکړو چې کله بشار الاسد دا ژمنه وکړه چې په هیواد کې به د داعش ډله، ترهګرۍ او د بهر هیوادونو هغه مشران چې د دغو ډلو مرسته کوي ته به ماتې ورکړي. هغه په دا خبره زور ورکو چې د ترکیې د صدر رجب طیب اردوغان د داعش خوب په الیپو ښار کې د دغه ښار د بچیانو د شکست سره مخ دی. څوک چې د دغه پلان خلاف کار کوي دا په دې خبره هم زور وکړو چې الیپو شار به د طیب رجب اردوغان د خوبونو او امیدونو لپاره اډیره جوړیږي. شاغلی اسد په نورو سیمه ییز او نړیواله طاقتونه هم ګوتې پورته کړې، کم چې دی وایي د مذهب او فرقو په نوم د په ملک کې حالات خرابوي.
كان مخططهم ضرب الدستور وبالتالي خلق الفوضى المطلقه.
دوی دا دعوه کوي چې خارجي قوتونه په فرقه ایز عین باندې په ملک کې قانون جوړول غواړي، او چې د دې خاوري بچیان د خپل وطن دشمنان کې او شام تقسیم کړي. دوی وایي چې فرقه ایز حکومتونه همیشله ناکامه وي، ځکه چې په دغه کې یوه فرقه بل فرقه باندې راپورته کیږي او د خارج څخه ځان سره ملګري جوړولو ته مرستې واخلي. خطر ابو دایب چې په پاریس کې د سیاست استاد دی، وایس اف امریکا ته ویلي دوی ګومان کوي چې بشار الاسد کال 2018 کې د خپل واک د ختم کېدو په ضد د جګړې پلان نه دی بدل کړی، او د فوزي قوت د تشدد کارولو او د دباو په لار باندې خپل مقصد حاصلول غواړي. دوی وایي بشار الاسد په خپل د خپل ملک د موصلاتو او فوز د تباه کولو ذمہوار دی. د شام صدر خپل وینا کې خارجي دشمنان په دې تورن کړل چې د ملک ادارې، فوج او اقتصاد د تباه کولو ذمہ وار دي. شاغلی اسد خپل ژمنه یو ځل بیا تکرار کړه چې د شام د مزکی زخبه یو یو انچ هم آزادوي او ګټه به کوي چې کم دوی وایي سی وزنې لار ده. د روس، چین، ایران او د لبنان د حزب الله ډلې د مرستو هم مننه وکړه. د شام صدر بشار الاسد د ملګرو ملتونو په مرسته شام کې د روغې جوړې لپاره د شروع کړل سوي خبري اترو سره خپل ځان جدا کړو، او وی ویل چې حکومت به صرف د ملګرو ملتونو خصوصي استازي سټیفن ډی مسترو سره خبري کوي او د روغې جوړې خبرونه رابلل سوي مخالفو ډلو سره خبري کول نه غواړي. دا په امریکا هم تور پورې کړو چې د مارچ په میاشت کې د ډزبندۍ په عملي کولو کې غرضي نه دي. دوی دعوا وکړه چې امریکا خپل پلوي قوتونه په دغه ډزبندۍ اماده کولو کې ناکامه دي.
وایس اف امریکا ډیو ریډیو
مستاسو پورټل نړۍ کې په ویب پاڼه هم اوریدل شي.
زموږ د ویب پاڼې پته ده
www.divaradio.com
یعنی www.deewaradio.com
یا www.voadivaradio.com
یعنی www.voadiewaradio.com.
فرانس سر خار پیرس کې د اسرائیل او د فلسطین په شخړه باندې خبر اترو په موضوع باندې امریکایي مطبوعاتو کې چې کوم لیکل شوې دي زمونږ همکار مختار خلیل دغه خلاصه تاسو ته وړاندې کوي.
په تیره جمعه په پیرس کې د اسرائیل او د فلسطینیانو په مینس کې د امن او روغې راوستو د پاره یو کانفرنس وشو، خو د حیرانتیا خبره دا ده چې په دغه کانفرنس کې نه خو اسرائیل شامل شوی و او نه پکې د فلسطینیانو څوک نماینده موجود و. بیا هم د امریکې د خارجه چارو وزیر جان کیری په دې تمه دغه غونډې له لاړو چې د دې شخړې پر روغه ساده د اوارولو امید شته دی. نن د امریکې په مشهور اخبار واشنگټن پوسټ کې مشرقي وسطا کې د امریکې د سفارتکارۍ په موضوع د نامتو لیکوال او د سفارتکار ارون ډیوډ میلر یو ادارتي مضمون چاپ شوی دی. د مضمون سرخط دی د امریکې سفارتکاري په مشرقي وسطا کې ولې کار نو باسي. نامتو لیکوال او سفارتکار ارون ډیوډ میلر د خپل مضمون په شروع کې لیکي چې امریکې په غنو موقو د خپل زبردست سفارتکارۍ په ذریعه د اسرائیل او د فلسطین مشران خپلو کې یو ځای کینولې دي. په دې کې یو مشهور غونډه د امریکې د پخوانی صدر بل کلینټن په مشرۍ کې د اسرائیل د وزیر اعظم د اسحاق رابین او د فلسطین د ازادۍ د تنظیم د مشر د یاسر عرفات ترمنځ وه، د کومې نه چې د اسرائیل او د فلسطینیانو ترمنځ د امن راتلو ډیر امیدونه پیدا شوي وو. دغه ورځو کې اسرائیلیان او فلسطینیان د امریکې نه بغیر خپلو کې د یو بل تسلیمولو لوزنامې ته او د دې اصولو اعلان نامې کولو ته رسیدلي وو چې په لویو لویو مسلو به خپلو کې خبرې اترې جاری ساتي. اگر که د اوسلو د عملکارۍ ورستو د دواړو فریقو ترمنځ تر اوو کالو پورې الغو تلغو جاری پاتې شو چې پکې دغه موده کې د فلسطینیانو لخوا ترهګر حملې، د اسرائیل لخوا نوې آبادۍ جوړول او د اسرائیلي وزیر اعظم د رابین قتل شامل و. خو بیا هم په قول د مضمون نگار د پوخ یقین و چې د اسرائیل او فلسطینیانو ترمنځ امن عمل به عقوبت کامیابیږي. مشرق وسطا کې د امریکې د سفارتکارۍ د کارګزارۍ د حال بیانولو په وخت ښاغلی ارون ډیوډ میلر لیکي چې په مونږ باندې دې لړکی یو داسې بدقسمته وخت هم راغلی و کله چې مونږ په ډیر روغ نیت اتو میاشتو کې د دریو صدارتي خبرو اترو منصوبې تیارې کړې وې. په دې کې دوه د شام په بابلا او یو د فلسطین په بابلا وه، خو دا درې واړه منصوبې ناکامه شوې. مضمون نگار زیاتې چې په کال 2002 کې کله چې د فلسطینیانو انتفاضه تحریک خپه زور کې وو، د صدر جارج ډبلیو بوش استاد انتونی زینی او زه د خاغری عرفات او د اسرائیلی وزیر اعظم ایرل شیرون ترمنځ ډزبندۍ کولو لا ولېږلې شو، خو زموږ دې تګ او کوششونو هیڅ خوند ونه کړ. مضمون نگار او سفارتکار ارون ډیوډ میلر د خپل مضمون په اخیر کې لیکلی دي چې د امریکې سفارتکاری په هغه صورت کې اثرناکه کېدای شي کله چې موږ سره د جګړې ناس ټول فریق څه قسمه فیصلو کولو ته تیار وي او چې کله د جګړې ټول فریق د فیصلو فوري اهمیت تسلیموي. په دې لړ کې ایران سره د ایټی بی لوزنامې کې دو مثال ورکېدای شي اگر که دا لوزنامه د ډیرو نقصونو نه ډکه ده. ډیوډ میلر لیکي، زه د امریکې زیرکې او ان په وخت کېدونکې سفارتکارۍ نه مایوسه نه یم، خو ما دا امیدونه پرېښودې دي چې امریکا د یو دانوانه مشرقي وسطا د راغونډولو کار ته څومره تیاره ده.
اوس وړاندې کوو اداریه چې د امریکا د حکومت نظر لري.
د غیر سرکاري تنظیمونو په باب لا د ملګرو ملتونو کمیټه په تیرو ورځو کې یو داسې قدم پورته کړی دی چې هغه د ملګرو ملتونو د یو بنیادی دستاویز سپکاوی بللې کېدی شي. دا دستاویز د بشري حقونو په عالمی اعلان نامه یاد دی. په خصوصي توګه دا د دې دستاویز د 19 شخص سپکاوی دی په کوم کې چې د رائے خیال د ازادۍ حق ورکړی شوی دی. د غیر سرکاري تنظیمونو کمیټه د صحافیانو د تحفظ د کمیټه په مخالفت کې ووټ اچولې ده، کوم چې د پریس د ازادۍ یو ښکاره تنظیم دی او د ویرې ترهې نه بغیر د خبرونو ورکولو په کار کې د خبریالانو د حق او ملګرو ملتونو کې د مشاورتي حیثیت مرسته کوي. که د صحافیانو د تحفظ کمیټه ته دا حیثیت ورکړی شوی وي، نو دا به د ملګرو ملتونو په مختلفو غونډو او کانفرنسونو کې د شاملېدو جوګه وي چې پکې جنیوا کې د بشري حقونو د کونسل غونډې هم شاملې دي. د صحافیانو د تحفظ کمیټه ته د حیثیت ورکولو په معامله اچولې شوو بوټونو کې شپږ بوټونه د کمیټه په حق کې او لس په مخالفت کې واچولې شول. دریو ملکونو په بوټونو کې برخه وانخسته. کومو ملکونو چې د کمیټه په حق کې ووټ اچولې دی په هغو کې ماریتانیا، یونان، یوراګوئے او گینی شامل دي. کومو ملکونو چې په مخالفت کې ووټ واچولو په هغو کې روس، چین، سوډان، پاکستان او وینزویلا شامل دي. امریکې د صحافیانو د تحفظ کمیټه ته د حیثیت ورکولو ټینګه مرسته کړې ده. د ووټ اچولو نه وړاندې د امریکې د اقتصادیاتو او د اولسی معاملو زنانه نمائندې سارا مینډلسن د اولسی تنظیمونو د کردار اهمیت په ګوته کو، کم چې دا تنظیمونه د اولسی پالیسۍ په معاملو کې په اواز پورته کولو ادا کوي. د ووټ اچولو د عمل وروستو ملګرو ملتونو کې د امریکې سفیر سمانتا پاور د صحافیانو د تحفظ کمیټه ته په حیثیت نه ورکولو ډیر افسوس ښکاره کړی دی. وی ویل چې دې کمیټه ته د کال 2012 نه د حیثیت ورکولو نه انکار کیږي. دا اوس ورځ تر ورځ معلومیږي چې این جی اوز کمیټي د این جی اوز د مخالف کمیټه کردار ادا کوي. سفیر پاور دا هم وی چې امریکا وا په دې معامله د بوټونو اچولو دپاره دا معامله د 450 غړو مکمل اقتصادي او اولسي کونسل ته د جولای په اجلاس کې وړاندې کړي. سفیر سمانتا پاور خپل بیان په دې الفاظو ختم کو چې ملکونه به اوس فیصله کوي چې دوی په کوم طرف دي. آیا دوی د رای خیال د ازادۍ او د هغو تنظیمونو په حق کې دي چې دا مقصدونه وړاندې بیایي، یا دوی د بشري حقونو د عالمي لوزنامې د 19 شق دشمنان دي؟
دا اداریا د امریکې د حکومت نظر څرګندوي. که تاسو کوم نظر لرئ نو په دغه پته ولېږئ: ایډیټوریل وی او ای، واشنگتن ډی سی 20238 یو ایس ای. تاسو په دې اداریا او د وایس اف امریکا په نورو اداریو خپل نظر د وی او ای د اداریو په ویب پاڼه هم ورکولی شئ. د ویب پاڼې پته ده www.voanews.com/editorials.
ما خوب لیدل نتیجه به ډیره در وخیږي. د پښتو ویلو نه به ډیر خلک منکر وخیږي.
دا د پښتنو نامرور د مومندو شاعر ایوز خان دی.
یو بل شعر کې وای:
او پښتون اورور خپل علاج د مرض معلوم کا، یا پتا کی ویزړې یا کینسر وخیږي. او د پښتو ویلو نه به ډیر خلک منکر وخیږي.
ځان تکړه کوي، حسینه د ایوز خان خوب رښتیا شي.
پښتو وای، پښتو لیکي، پښتو لولې.
پاکستان او افغانستان په وخت خبريږي. دغه خبرونه تاسو د ویب پاڼې د لارې هر وخت کتای شئ. د دغه لپاره زموږ د ډیوی رادیو د ویب پاڼې پته ده www.voadivaradio.com. نو تاسو ته خبرز غواړو خا د آباد او سی او د پاکستان په وخت مخامې یا د مزیدار شپږ د افغانستان په وخت نیمه با یو واری بیا زموږ همکاران تاسو په وړاندې راځي. خوشاله اوسئ. د الله قمر.